له هغه استفاده وکړو.
ډرامه لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوي سریال په اړه کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر آژانس ته خبر له مخې د دغه درې ورځني نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کنفرانس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نګارخانی په نوښت جوړ شوی و، د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا، د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوونیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښيي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل سنگچارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر آژانس ته خبر له مخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون من کېدو په باب خبرې وکړې او له اړوندو متصدیانو څخه یې وغوښتل چې خپلې خپرونې دې د ډله ییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیارې کړي. وروسته د تلویزیوني شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي موین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې د کیبلي شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رایې په اتفاق پریکړه وشوه چې د کیبلي شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سنچارکی د کیبلي شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کره کتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کره کتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کره کتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کره کتونکي د کره کتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کره کتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کره کتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کره کتنې تر شا پرې ایښی خبر نه دي، نشي کولای سمه کره کتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کره کتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه، په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کره کتنې بهیر څه ډول ارزوئ تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتله یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تبصیرییز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تبصیرییز کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو، پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې. ولې په دې تیرو لس پنځلس یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی، خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروسته یو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروسته یو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی؟ ولې کره کتنه ورته ډول ببو ښکاری او ویرې ترې کوي؟
علت تا دے چھے کرا کتنا یو خو سسیماتیک توگا باندے تطبیق شوی نا دا پا تطبیقی برخو کی دویم خبر دا دا چھے مونگ تا تر یو بری دا کرا کتنا حاغ ڈاول ندر آرسے دلے چھ ڈاول چھے کرا کتنا پا کار دا دا نقد یا کرا کتنی پاڑا تصور دا دے چھے گندے دا یو شخص تخریب گینی حاغ نقد دے یا یوازی دا یو اثار نمگڑتیاوی راس پڑل دا گینی نقد دے حال دا چھے کرا کتنا دارا پا گتا کئی چھے دا یو اثار دا خوالی ارخون هم باید روخا نشی او حاغ نمگڑتیاوی چې د یو کرکتنې کون کې لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري هغه دلایل په خپل په هغه اثر کې موجودی د کوم له کبله چې خامی پکې رامنځته شوي دا هم خلکو سره شریک کړي نو په دې ځای کې دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړی شي لوستونکی په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړی شي لوستونکی او پخپل لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د خکولو لپاره یو بل لار او نور هڅه ته هم ضرورت وو نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبي نه هغه د مشکلاتو سره نه مخ کیږي بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګه نه کدل کیږي یا په خبرو کې هر څوک ستاینه کوي خو په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي علت دا ده چې لکه مخکې مې ویل یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغسې نه کیږي دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتونکي افراد کوي یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغې کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کی هغه هم مبالغه شي او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیا او راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکی او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوبم به ارزښت نه دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږه په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړې
د یو ځوان کرکټونکي په توګه زګورم ته په دغه وخت کې کار کې هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې یا ژباړل شوي یا لیکل شوي دي بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه د پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپل نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي یعنی د پښتو د پاره دغه احساس نه دی ورکړل شوی یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد د پاره خپل اړونه اصول هم باید وټاکل شي خپل معیارونه باید وټاکل شي په خا دې اخته ډیر پام نه کېده ولی په دې تیر او دوه لسیزو کې کوم لیکنې چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي که تاسو وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي هغه بحث کیږي په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمن کې د پښتو نقد لپاره هم خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دي هغه وټاکلې شو یا هم راښکاره کړلې شو دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاري ولی پوخه ډیر پام دی اخته نه کېده بلکې ډیر باور په دی چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلې شو زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې دې ته ډیر پام نه شوی
د یو ځوان کرکټونکو توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستی وی او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه راځي او ادبي غونډې زیاتې شوې مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلی او که منفي
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر په خله چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلود، هغه دا و چې کله زمونږ نقد له انفرادي ډلهی شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر د روښانتیا دپاره یا مثلا په لویه کې د ادبیاتو د پنځولو دپاره د بیلابیلو ګڼو نظرونو ورکول دا د دې سبب کېده چې د لیکوال دپاره د هغه د خپلو تمایلاتو د خپلو غوښتنو او څرنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبره هم پیدا کېدل په دغه لارښوونو کې په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل، نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه خپل ادبي هویت چې څه دی هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولې ستونزه دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنۍ نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي خپل انفرادی دید د چی هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه نو اثر باندې هغه ډول چې په کاری خبرې ونی شي، که هم دلته هغه اثر غوره وګړل شو هغه بیا ټول عمر د پاره غوره دی، که دلته هغه لپام وغورځول شو هغه بیا د ټول عمر د پاره ځای نشي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کیږي، د پښتو ادبیاتو دپاره یو ښه نوښت او د خو که دغه اړخ ته وګورو چې چونکې د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمی یعنی داسې نه چې مطالعات وشي د هغې اثر ژور ته کوش شي د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شاید څه دي د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبني اړخ باندې هغې فکر وکړي، نو له دې کبله بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري.
یوه بله خبره تر ډېر وخته پورې کله چې کره کتنه وشي یا مثلا دی و شاعر یا دی و پنځون کی په حق تیری وشي یا زیاته پوشي بیا نو ځینی وخت کې دا خبرې کیږي چې فلانه د نقد کولو یا د کره کتنې صلاحیت لري فلانه نه لري، څنګه کولی شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کره کتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې مونږ اول هغه اصول چې باید نقد پوشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپل دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري، خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چاته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته یې مه کوه، ځکه زه خپل شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیروني شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځان ته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو او صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاری په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخې لیکل شوي دي، دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کما یو چاته باید ورکړي شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکوي، خو که مراد نشي او بي اصول چلند وشي لکه مخکې ما وویلې چې لنقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کړي یا د یو اثر اهمیت له منځه یوسي یا یې اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زور موږ ځینې داسې شیان هم لرو، ځینې ادبیات موږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلهیي سوچ له کبله هغه ته پرته ل میارونو او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کیږي څومره چې هغه ارزي. نو دغه رویه کې زمونږ په نقد او کره کتنې کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د دې فیصلې کولو ورته ولري او څوک دی ونه لري.
د ورستۍ پښتنې په توګه په دې ورستۍ کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتنې کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پورې حتی د جنجال سبب وګرځي. د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغېز ښیندلې.
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم. یو خو دا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړي توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده. فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ پخا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي، یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي، عام کېږي. په دې ځای کې ځینې خوبۍ هم دا بهیر لرلې شي. هغه دا چې کرکتون کې په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله چې د خطابی په میز دای درېدا او فکر به کوي چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی، ځکه د پوها د لیک خلکو ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي. خلک په دې پوهیږي چې ولا نقدم یو شی دی که زه بې اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکه وکړي. تبان دا خونه ادبیاتو ته ګټه لري. ولی کمنګ هغه اخته یو ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چون کې نن سبا په موبایل او په ډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیز شبکې فعالې غومره وخت نه چې د اثر د پوره شنن یا د هغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کې د خونه وسنجي، نو د هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې. نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کول شي. هم لدې قبل چې برنه حقه د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړه ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی، ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي. هغه ته دا کفایت کچه یو څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی، نو دا هغه ذهن خراب شو. په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي چې الته هم د سیو څوک نی چې دغه بحث کنټرول کی. کومه وګورو په مجلسی نقد کې یو خیګنه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل هغه صلاحیت نه په غونډه کې او په ناست کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنه کې. ولی په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه سیو څوک نی چې د بحث کنټرول کې پاغه اصولی لارو مخکې لاړ شي لدی کبل جنجال جوړی.
ډیر مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان ډراما لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سیریال او 22 ډرامې فلم شوې دي. تیر کال د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د یو سیریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې له څه مودې راهیسې یې لومړني کارونه پیل شوي دي. د ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تراب صاحب ستړی مې
مننه. خیر سومان صاحب خدای دې سره ښه وکړي.
په دې وروستو کې خبر شوی و چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې. مخکې له دې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده، زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري. تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکي او داسې راته ویلای سي چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې؟
خبره دا ده چې لومړی وزه خپل دغه حکومت تر اوسه پورې ما تقریبا 2 تلویزیونی ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي، همدارنګه یو سیریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې. په مجموع کې به تر اوسه د 15 دستې د سیریالونو په نامه یو څه لیکل شوي. پوښتنه په دې کې ده چې ایا دا سیریالونه دي او که نه.
زما منظور امدا ده چې غختل می امدا پختان ستاسو نو وکم چې تاسو چې باندې برخه کې کار کوي او خپل مملکې دي د 15 پک سریالونه چې تاسو یاد کړو لفنی او مسلکی اړخ دا څنګه دي
مخې دینه چې تاسو پختان ته ځواب ورکوم لوبړی په دې لګره نه و چې سریال وایسته سریال په خپل هم د ډرامې یو شکل له لکه څنګه چې لنډه کیسه ده د ډرامې او سریال تقریبا د ناول په بڑا باندې خوب تپیر پکې دا چې سریال برخه برخه اواره برخه په داسې ټکی باندې خلاصي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅي چې بل ورځ به سپی فی یعنی تلوسه پکې تاسو مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله نو هغه مو په حقیقت کې سریال نه دی سریال په دې نه دی چې هغه برخه نه لري همداسې یوه کیسه ده دوامداره او بله خبره دا ده چې پایم نه لري نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو راځوس دې خبرو ته چې دلته څنګه دغه شوي دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو همدغسې شوقي خلکو یو نیم به پکې لیکوال م خو هغه لیکوال یم په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې تمثیل پکې د پاسه بېله خبره نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه
یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی ما تاسو ته مخکې ویلي څه چې څوک لیکي دا نو یا داسې چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنه ورته ووایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سریال په نامه په حقیقت کې هغه سریال نه وي خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړه البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دی تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیسه کې یو څه لیکه بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي کوم قانوني مواد یې همغه رااخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي داسې تولید ته چې کېږي تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته دا یو هنري اثر بللی سو دا څه شی
عمان صاحب دلته خبره شته دی خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چاته ووایي چې دې ولیکه یا ډرامه یا سریال تولید کړه که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال یې هغه د ډونر خبره به م په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري نو هغه به ستاسې خبره لګي د قانون مواد به م پکې دغه که یو هر څه بیا داسې کلیشه او اخباري غوندې ښکاري نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو دا هسې یو کوښښ دی خو مګر په ځای کوښښ نه دی
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی
بله بله
د خپل دوهم سریال په حیسه کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي
د دې سریال نوم دی ګلاجان مادوري
مادوري
مادوري هغه هندي فلمي جنې کوم اړیدلې مادوري او خدای مادوري چې دا د ګلاجان مادوري ده دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خوانه د دې لګښت ومنل شو دا بودیجه منظور شوی ده او دا افغان فلم د ریاست سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړیږي د دې سوژه داسې ده چې ګلاجان یو ساده سړی دی بل څوک یې هڅوي ډېر کم لوس لري اتم ټولګي پورې درس ویلی بل ملګری یې دغه کوي چې همداستا غوندې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد تعلیم دومره مهم نه دی په خپله په دې ګلاجان کې هم داسې یو فطري وړتیا د دغه ګلاجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لوی لوی ژورنالیزم سیاسي مباصره د ګوند لیډرشپ برخه د دیموکراسي په برخه کې د مدني ټولنې لنډه دا لس دولس دغه موضوعګانې دي چې دا موږ تاسو ګورو دغه ټول نه دا ګلاجان په کومېډي شکل کې بلکې په تنظیر شکل کې دا دغه کوي او په دغه شایانو باندې او تنس شوی دی او بل اخر دا چې وعدم کوي بل کې دا وعده نه کوي ځکه د د هیله چې د جنۍ بایدو کې چې د مادوري غو نه خسته نو مور مسرم دا دغه کوي کلیواله خزه ده په پای کې د ترور لوري دغه کوي د غو نوم مرخنې بس دا کوشش کوي چې د دې مرخنې نه مادوري جوړه کړي ځکه د خزو د افراطي ازادۍ سره ډیر زیات امینه سره د شه خزه مخالفت هم کوي چې دا شین زنو کوم په زور یې پکې بل اخر د سکیږي چې دا غنه و مارن جنۍ جوړیږي، بیا نو د ګلا جان په کیسه کې هم نه وي، او اخره کې د یو بل چا سره دا مټی زه تختی ځي جرمني.
زما خو زړه دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته ووایاستئ، خو مخکې تر هغه دا راته ووایاستئ د کوم چاپېریال چې تاسې په دا سریال کې بشپړوی، دغه چاپېریال به ښاري کلیوال به وي؟
د یو ښه سریال جوړول دوه شیانو ته ډېره زیاته اړتیا لري، بې نهایته هڅې او بې په ځانګړې توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هېڅ شرایط برابر نه. دا باید زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیوني ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار دروند کار دی. ولې دروند دی؟ ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته، مسلکي کمرمین نشته، په تمثیل څوک دومره نه پوهېږي، د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي، ډایرکشن دلته ډېر زیات کمزوری دی. نو د دې ټولو سره سره د دې دغه زما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو دوه نیم سوه یا درې سوه صحنې به ولري، د دې نیمایي په انډور چې ورته وایي په داخل کې دي، په تعمیرونو او په حویلیو کې، او دا نیمې چې دي دا په مارکیټونو کې دي، په غرونو کې دي، په سیندونو کې دي، په مختلفو ځایونو کې دي.
د لیکوالو خو تاسو وویله چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي، دا کم دي؟ تاسو د مسلکي کمرمینانو ذکر مو کو، پارال اوس به یو څه مسلکي سوي، خو مهمه دا ده چې موږ مثلا نه لرو، فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې ستاسو په سریال کې ولوبېږي، زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کوي چې هم دې په تمثیل پوسي او هم دې د خپل کار چې تاسو ورسپاره دغه له ودې نه وځي. دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده؟ څه به کوئ؟
نو پخوا خو به موږ داسې کول چې د پېښور نه د ښځینه ممثلین راوستلې، هڅه به م کوله چې دی داسې ښکاره شي لکه بیخي افغانان چې تلفظ یې زموږ غوندې. نو اوس د دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه زما په سریال کې تقریبا دو پخو خوزو ته او پنځو جنکو ته اړتیا ده. او ستاسې دا خبره هم صحیح ده چې پنځه شپږ به دلته پیدا شي، دغه بله به د کم جنکو. بله خبره دا ده چې همدا ښځې چې دي دا چې دي صاحب دا ډېر زیاتې ستونزې لري، دیم تمثیل نه شي کولی. نو بس د دې سره بس دا د خپل د زړه وینې خورو، که خدای په هغه موږ چې څه تې غواړو په هغه سلو کې موږ ته څلوېښت راکی یا ورته وخی هم دغه د کنی رښتیا هم چې د خلک ډیر زیات کمزوري دي. نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یې نه
ګټه بدی په دې کې.
هو بالکل، نو چاره نشته.
تراب صاحب، اکثره وخت زه ډرامې اورم، ډیر وخت مې داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته هم توجه پکار ده. فرضاً موري کنداره لهجه لري، لورې بیا ګوري چې مشرقیواله لهجه لري، او یعنی دا هغه باریکۍ دي
چې ګوري پکتیاوال لګي،
او دا هغه باریکۍ دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجه سي. که ستاسو په سریال کې فرضاً دغه پنځه شپږ کسان هم چې تاسو انتخابوي، دا به د مختلفو لهجو کسانی، دا نورې ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستا دي. دلته یو بل شی چې په نوره دنیا کې معمول ده، هغه دا ده چې سریالونه، ډرامې، فلمونه دا ډیری تجارتي دي، او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاتې کیږي، هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاتې کیږي. تاسو چې لیکلی ده د دې په مقابل کې تاسو ته قزامه درکوله کیږي وړیا ده؟
نو مان سه ما چې دغه ډرامې لیکل او دغه پیل کړ، نو ټول لومړی دغه زما همدا و چې زه د دې لارې نه هېواد ته داسې خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هېواد کې شته، چې دا رواج شي. او په اوس وخت کې په ادبیاتو او په هنري هڅو کې د ټول نه اغېزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده. تاسو چې وګورئ اوس دغه سریالونه څومره محبوبیت لري د ترکیې او هندي، نو زما دا زړه و چې زه به دغه خلک د ترکیې او هندي سریالونو نه خلاص کړم، ځکه موږ په خپل هېواد کې ډېرې سوژې لرو. موږ باید له دې لارې نه دغه خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا دا ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو، خو دولت په دې برخه کې هېڅ پاملرنه ونه کړه. سره له دې چې ډېر امکانات یې لرل، ډېرې پیسې یې وې، په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي. دوی هماغه کلیشهي کارونه کوه، چېرته افتتاح وکړه، پټۍ غوڅه کوه، چېرته د موزیم دغه وکړه، چېرته یو بل شی وکړه. حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده، څوک چې خپل سیریال ونه لري، خپلې ډرامې ونه لري، په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډېر کم خدمت کولی شي. نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله، جهاني صاحب چې و بیا ما نه داسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه، بیا مې دغه سیریال ولیکه، بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته به موږ خو زحمت ورکړو. قص بسر او تقریبا سلویغ زروانی در کم نو پا در موده که در سریال معولی که چلیرش قصده و یادونه ضروری ده چه ده از ما در جوندانه در چلیرش تو تنزون و طول گده چه دیتا ما ریکی ور کرده یا دینا ما یو داستان جور کرده چوک پی پویگی نه نو ده اوز ده ما دغه که نو نور معلومات نشته زکه ده دولت نه چه تخپل مزدوری و حق اخلی دلتا نو دریک علا وقت بدی تیریگی از ما گمان نکی پریده زبر طولین تایب سوارکم
افغانستان تا خود لکه نور شیان چه هم دسی ورطر روان ده و چوک پختن نکی سریالون و درامی و دام لار وطن ورطر ازی تاسو اندیا و ترکی یاد کرد دا پکی مشهوری دی چه فکر کوئی دا ستاسو او دا جنو نور و ملگر و درامی و سریالون چی دی دا با چوم روزی کولای چه دا دسی وادون و لسریالون و درامو سر چه اغی کلون کلون پا دی برخه که تجربه لری او دیر کافی امکانات لری پا دی بازار که با سیالی و کی
لمله خدا اغا دید پر پراخو امکانات و ارتیا دا دولت پا کرده چه دا اطلاعات و کلتور پا وزارت که یه وجه جلات څنګه د دې لپاره جوړ کی په دې کې څلور پنځه کس مسلکي لیکوالان یا سره د ډایرکټرانو د کینه یو د کار ته کار وي او د خپل بودیجه ولري سره له دې چې دا د ولسمشر غوښتنه مو غویلې مو چې د سریالونه باید نور بنش خدا چې بنش د دې لپاره کار کول پکار دي دا چې د دې بودیجه سریال وصول کل شي بودیجه یا ته مشتي ورسته منزوريږي بیا په یو وار ورکایم نه لګي لګي ورکه چې ته ماته دا جوړ کړو په دې باندې د دې شان مقابله نشي کېده پات شو دا دغه چې زما سریال به څوکي نو غځان ستاینه خونه ده دا سریال نه د څه دي چې په کاغذ خنه لګيږي چې لولې مګر زما سریال چې په کاغذ مخون کوي دا زه فکر نو کوم چې په پاکستان او په ایران کې تر اوسه دغه څه تنزیه سریال لیکل شوی خو شرط پکې ده چې دا خلک راته ونه شرمیدم مسیدین خراب نه کی زکه کته ډیر خص مولي کی چې ډایرکټر او مسیدین کمزوري او مسلکی کسان نه نو خوند نه پات کی
تراب سید ما مخکې هم سودا وا چې یو جالب دیالوګ به راتوای ته د خپل سریال مهرباني وکړه کدی چې په یاد یو جالب برخه یې چې هغه راته وای چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال
په لومړي قصه کې دا ګلاجان چې د کډر راوړي او چې د نوې د حقیقي چګوري د گاونډي کور کې وجنې راځي ګام د سیدا ګوري دا ګلاجان نو د سپادي غو نشایر می او دا په دې خوشاله می چې شاعرۍ قوت را سره ده کنه بس به خوند شاعرۍ کوي خدای په دا لنډه ادا د دې سردا د حقیقي جنې تقریبا ځان ورته شاعره کوي او کاغذونه راته د دې د شاعرۍ ورک را راکړه دوام مومي د دې نه په شعرونو کې غوښته نام کوي چې ما ته فلانه شعر راوړه په شعر کې او دای مرته دغه کوي وروړي بل اخره داسې دغه کېږي اخره کې ورته دغه کوي چې ما باندې ته مرکه وکړه بس خبره نوره تیاره ده نو دا چې ورته کېږي اخره کې پنځه سپینګیرې شپږ چې دغه کوي د جنۍ کور ته چې ځینو چې ګوري هلته یو کاغذ پروت دی اما هغې غورځولې د کور مخکې او دروازې د کور بند دی تلي نو د کاغذ کې لیکل شوي چې دلبره زه چې ستا شنه وم باور دې وشه چې اجړه وم خدای دې نصیب کړه یوه ښکلې ماجبینه زما یاره شیرینه مټي زه درته لاړم نو دغسې ټول طنز دی دغه اوسنی سریال چې دی دا به بالکل دغه تشه دغه کې تر یو اندازې پورې خو دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار ووي کار ده چې دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي اوس پوښتنه دا ده چې دغه ولې نه کوي تلویزیون یې ولې نه کوي نو دغه یو علت دا دی چې د سریال په جوړولو باندې ډېر لګښت کوي تقریبا یو ښه سریال چې ته جوړې یو ډېر ښایسته سریال نو چې بیخي کمې یو لک ډالر لګښت پرې راځي نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا د څښتنان چې دي دا تاوان ته زړه نه کوي نو په کار ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي که چېرته دی پانګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخل له غواړي او په دې برخه کې کار وکړي نو بیا به د خصوصي سکتور مو وهڅېږي دی به بیا په خپله ورته ظاهري کوي
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا داسې یو کال کېږي نو چې په دې سریال باندې کار کوي او اوس مو بشپړ سپارلی دی اطلاعات فرهنګ وزارت
او بله ورکړی مې ده
نو کله به کار شروع کیږي
نو موږ په دغه روژه کې لګیا و د خوښنۍ سره یو درجه به ته ورکړی ده د ډایرکشن په برخه کې ستونزه پدې ده چې د ژبې پوهېدل خو ډېر ضروري کنه د یو ډایرکټر لپاره نو اوس په دغه روژه کې موږ زموږ ته کله کله راځم د کاسټینګ چې ده د کرکټرونو انتخاب دي ته ځینې خلک راځي خو تر اوسه به یو پنځوس کس راغلي خو ایله پکې دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه خلک راځي، هلته مسجدین ډېر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټر نه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګي دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټر نه پیدا کړم او د روژې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیل
کړم.
خیر
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس ته نقل وار دی دا ځل وګمې جبار خیل درې لاند نقلونه راوړي. دا وایي دا یې کایتونه په لاند وی خو پیغامونه یې داسې نه دي. وګ بشو وګمې ته
دلاری خندونا په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپل په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپ کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. پوی ویل پاچاهي دې می راته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. آخر یو بازګر راهکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې وه. ښار ته روان و. بازګر چې تیګه ولیده بورې یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډېر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پېښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډېرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې له خپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان ښکاري چې تر ونه لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بېغمه بې پروا دانې ټولوي زړه یې په ټوپونو شو. له ځانه سره یې وویل ښه ډېر دي مزې به ورباندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو تیرې شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه ویې ویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزوري دي خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو کاسې مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه لړم یې راوایست. لړم د را ایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې ویې ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغوري؟ ته خو پوهېږې چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډېر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلي سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راوړم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دارت وایت ته د څه شي سایت کې یو خصيات
دخو مونږ ته تخکار کو نو مزه زما په نظر چې زما به د الهام خکار وي
سایت سایب دارت وایست چې ورسته شعر مکل لیکل
ورسته شعر می زما په نظر شي پرون نه
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه
غزل دی شي څومره په خوند راته تیر کړلو رومال په مخ ژوندۍ تصویر یې ما زنګیږم د دیوال په مخ وخته نو بس نورې سپېړې په مخ مرا کوه ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ ساعت ته لاړې ورځې وشوې میاشتې هم تیرې شوې که داسې وي خاورې به هم واورې د کال په مخ هسې چې ماته مې په غاړه کې صحره واچوي هسې چې تا ته هم همزولي خور کې شال په مخ د محبت الزام سیاد دومرې پورته کچې زه ورپسې یم او روان مې دی مرال په مخ
نو ډېره مننه سیاد صاحب په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستئ څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ
نو شعر خو مې دیارلس سوه له اته اتیا مې پیل کړی هم تر ننه پکې روان یم شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشو رسېدلې ده
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي څنګه کوئ هره ورځ کولای سئ شعر ولیکئ کله ناکله یې لیکئ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مو زړه وغواړي شعر لیکلی شئ
نه دا خو بس د چا د زور خبره نه ده چې څوک په زور باندې څوک بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې یار سره راغله او هر وخت یې نه کېږي
داسې تجربه مو کړې ده چې دا وخت کله یې
دا خو چې څوک له یوې پیښې نه متاثر شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام په سړي باندې راځي یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو سره وګرځي او بس
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړه
یو نیم وخت کې ون غزل لیکل شي یو نیم وخت کې صرف هماغه یو بیت بیا ورپسې له ریاضته کار اخلي کوشش به کوم
یو بل غزل راته ولولئ ساعت
ولې نه غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته هرچا شپې کړه تړله او له کوره وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته ماته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو ماته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته او سیاده مونږ په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده مونږ په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته
او ډیره مننه سیاد صاحب ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي نوي مضامین هم شته دي شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مالامال دی څه چل کوئ ورسره
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي نوی خیال له واخیسي
شاوخوا اته کاله کېږي چې شاعري کوئ په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده
له مخکینو سره زما په نظر چې ډېر توپیر کړی زما د پوهې له خاطر چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره بلدیت نه درلود اڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو نو همداسې اوس مو یو څه دغه بل تجربه پکې شوې ده اوس
لری کوم نظم چې راته وی وای
د نظم منوان دی د ځان خبرې بغیر د ځانه بل څوک نه لرمه وایه د ځان حال چاته ووایمه زه یې له درده چاته وژاړمه د خپل ارمان حال چاته ووایمه اوس سفسیلي پټ په مرۍ کې ساتم اوس مې له درده خلک نه خبرېږي اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم اوښکې مې مخ باندې لښتې وباسي د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم او ځان سره ناستیم د فکر پټال ځان تل ځان شکایت کوما ځان هم د ځان په څیر خاموش وی راته چاته او چانه شکایت کوما زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومرې په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړم د خپل څادر پیڅکي ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسم لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړم او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړم د خپل ارمان په سر مې لاس راتېر کړم د خپل ارمان سره وژاړم
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي
مننه
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.